دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړیم سلامونه می ومنئ اوریدونکو. تر یو ساعته پورې لتا سره یو شمېر ریپورټونه او شننې شریکوو. خو لومړی خبر دا مهم خبرونه سره ټکی. د افغانستان او پاکستان استازي نن د قطر په پلازمینه دوحا کې د اوربند او خپلمنځي سولې په اړه خبري کوي. د پاکستان پوځ په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې ګرځبندیز لګولې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل دي چې که اړسینو د افغانستان او پاکستان جګړه په اسانۍ هوارولې شي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان استازي نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د اوربند او خپلمنځي سولې په اړه خبري اترې کوي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په مشرۍ پلاوی وار لمخه دوهې ترسیدلې دي چې د قطر په منځګړتوب د مذاکراتو کې برخه واخلي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نن پر ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی د پلاوی مشرۍ د دفاع سرپرست وزیر مولوی محمد یعقوب کوي. بل پلو د پاکستان د بهرنی چارو وزارت هم نن پر ایکس پاڼه لیکلی چې د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ پلاوی دوهې ته تللی دی. که څه هم دواړو غاړو د دوهې د خبرو اترو تر پایه اوربند غځولی و، خو بیا هم د طالبانو تر انتظام لاندې ملي راډیو ټلویزیون خبر ورکړی چې تیر ماښام د پاکستان په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لس کسان وژل شوي او دیارلس نور ژوبل دي. خبر زیاتوي چې دا بریدونه د اکتوبر پر اولسمه ماشا مهال د پکتیکا په اورګون او برمل ولسوالیو کې وسول. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ جګړه له هغه وروسته پیل شو چې کله د اکتوبر پر نهمه ماخوستن مهال پاکستان پر کابل او پکتیکا هوایی بریدونه وکړل. تر هغه وروسته لومړی د اکتوبر پر یولسمه او دولسمه او وروسته د اکتوبر پر څوارلسمه او پنځلسمه د پاکستانیو سرتیرو او په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې وسوې چې دواړو خواو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومت د چمن پر پوله د دوو سرحدي عسکرو په ګډون و مړي پاکستاني چارواکو ته سپارل دي. په بلوچستان کې د سری میاشتي مشر عبدالولي غیبزی نن مشال راډیو ته ویل چې دا مړي د اکتوبر پر اولسمه پاکستاني غاړې ته سپارل شوی دي. د پوینا دا د هغو کسانو مړي دي چې د چهارشنبه او پنځشنبه په منځنۍ شپه پر پوله د پاکستانیو او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې وژل شوي وو. نوموړي کړي چې په دې کې دوه سرحدي عسکر وو او په ولسي وګړو کې څلور د چمن او یو د کوټي اوسېدونکي وو. دا تر اوسه نه ده معلومه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې نښتو کې په مجموعي توګه دواړو غاړو ته څومره خلک وژل شوي او ټپي شوي دي. د پاکستان پاوز په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې ګرځبندیز یا کرفیو لګولې ده. د شمالي وزیرستان انظامی چارواکو په هغه ضلعه کې د اکتوبر له 11 تر 20 نیټې ګرځبندیز یا کرفیو لګولې ده. د شمالي وزیرستان د انظامی مشر له دفتره په خبره سوي اعلانې کې ویل شوی چې د اکتوبر له 11 تر 20 بجو بیا د اکتوبر تر 20 سهار پوری په هغه ضلعه کې پر هر ډول تګ راتګ بندیزوی. په اعلامیه کې راغلی چې دا ګرځبندیز د پوځي قافلو د خوندي تګ راتګ لپاره عملي شوی دی. ګرځبندیز تر هغه وروسته لګول شوی چې د اکتوبر پر 11 د شمالي وزیرستان د میرعلي په خدي سیمه کې د پوځ پر یو مرکز په وسلوال برید کې او پاکستانی سرتیری ووژل شول او دیارلس نور ژوبل شول. د هغې نښتې او چاودنو پر مهال 15 وګړي هم وژل شوي وو. د پاکستاني طالبانو حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې جیش الفرسان محمدي په خدي کې پر پوځي کیمپ د برید زماري منلې وه. بل پلو د بر جنوبي وزیرستان انظامی هم پرون ناوخته په یو بیان کې ولیدي چې تر راتلونکو درو ورځو به په یاد ضلع کې ګرځبندیز وي. د یاد ضلع مرستیال کمشنر عصمت الله وزیر په خبره کړي بیان کې ویلي چې له نن څخه د اکتوبر تر 20 به د سهار له 6 د ماښام تر 6 په شرونګي اسمان منځه سپین جماعت تور وام او تیار زکی پر ګرځېدو بندیز وي. د باجوړ ولسی امن جرګې غوښتنه کړې ده چې په پوځي عملیاتو کې د عام ولس نه ځورول کېږي. د یادې جرګې غړو دا غوښتنه د اکتوبر پر 19 له ځایي انتظامیې سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده. په دې جرګه کې شریک له باجوړه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي او د عوامي نېشنل ګوند مخکش نثار باز مشال رډی تویل یو پلو د وسلوالو موجودګی خلق له مشکلات سره مخامخ کړی دی او بل پلو امنیتی ځواکونه د دپا وینا د هغوی پر ضد تش په نامه عملیات کوي. د ویل دا د ریاستی ادارو فرض دی چې ولس ته تحفظ ورکړي.
دا عام ولس کوم دی دا د بدرنی تنگ راغلی دا نه چې یوازې دا پیسه پرون شروع شوې ده بلکې د دې بدرنی خو کوم دی سپینځل لسکار اوس وخت وخت پکې قسمه قسم واقعات کېږي کله هدفي وجنې کېږي کله چې کوم دی بم دماکې کېږي کله دغه شانت وسوال ډلې په کلو ورنه وځي بیا د هغې خلاف چې کوم دی اپریشن شروع کړي نام نهاد اپریشن. دلته سوال دا پیدا کېږي چې د ډیورنډ په کرخه باندې کوم دی ازغنتار پور شوی دی ولته پوځونه هم کوم دی ځای ته نیول شوي دي دا خلک په کومو لارو باندې روان دلته دي.
د باجوړ انتظامی په وار وار ویلي چې دوی د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کوي او هڅه کوي چې عام ولس ته پکې زیان ونه رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دی چې که اړ سي نو د افغانستان او پاکستان جګړه په اسانۍ هوارولی سي. نوموړي د اکتوبر پر 19 ناوخته په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال نور معلومات ورنکړل چې دا جګړه به څنګه او څه وخت هواروي. ولسمشر ترامپ زیاته کړه دا تقریبا ورستۍ جګړه ده که څه هم زه پوهیږم چې پاکستان پر افغانستان برید کړی دی یا له افغانستان سره جنگ روان دی. که اړ سم چې حل یې کړم نو زما لپاره یې حل کول اسانه دي. خو نوموړي پر مخ وویل چې هغه د امریکا مسؤلیت پر غاړه لري. ولسمشر ترامپ تر دې وړاندې هم منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال د طالب ځواکونو او پاکستاني پوځ ترمنځ پر روانو نښتو تبصره کړې وه او ویلي ول چې دا لانجه به هم هواره کړي. او د افغانستان د کرکټ بو لوبډلې راتلونکي میاشت په پاکستان کې له لوبېدو انکار کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ پر ټولنیزو رسنیو په خبرکړي بیان کې ویلي چې په اورګون کې د پاکستان په هوایي بردونو کې د دې هیواد د کرکټ درې ځوان لوبغاړي هم وژل شوي دي. کرکټ بورډ زیاته کړی چې دغه ځوانان د پکتیکا په مرکز شرنه کې تر لوبېدو وروسته اورګون ته د دمې لپاره راټول شوي وو چې برید ورباندې شوی. په دین شته کې ځینو ژوبلو کسانو رسنیو ته ویلي چې لومړی هلته یو برید وسو او چې خلک سره راغونډ سو نو ورپسې دویم برید هم وسو چې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان کرکټ بورډ د اکتوبر پر 19 په خبرکړي بیان کې زیاته کړې چې د همدې پیښې په غبرګون کې له پاکستان سره د راتلونکو لوبو د لغوه کولو اعلان کوي. ټاکل شوی وه چې پاکستان د نومبر له 19 تر 21 د افغانستان پاکستان او سرلنکا د درې اړخیزي لوبلړۍ کوربتوب وکړي. د پاکستان د کرکټ بورډ په خبرکړي بیان کې پخلی کړی دی چې افغانستان له ورتلو انکار کړی دی او دوی پر ځای له نورو لوبډلو سره خبرې کوي. د خبرونو پای تاسو موږ غله مشال ریډیو څخه اوري اوریدونکو که د خبرونی تر پای را سره واست نو دا ریپورتونه به اوري. د افغانستان او پاکستان استازي نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د اوربند او خپلمنځي سولې په اړه خبرې اترې کوي. د سیاسي چارو شنونکي وایي د پاکستان او افغانستان شخړه په ځانګړي توګه پښتنو ته ډیر تاوان رسوي.
نو موږ دې دواړو ته درخواست کوو چې دې جنگ نه لاس واخلي. دا د مسلمانانو په منځ کې جنگ دی، د پښتنو په منځ کې جنگ دی، د قبایلو په منځ کې جنگ دی. دې سره زموږ د پښتنو د قبایلو د مسلمانانو تباهي کیږي.
د پاکستان پوځ په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې ګرځبندیز یا کرفیو لګولې ده. ځایي خلک وایي دوی له ریاستي ادارو غوښتنه کوي چې دوی ته امن ورکړي. بل پلو د باجوړ د چارمنګ دوه کلیو هم د وسلوالو پر ضد د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله کډی کړی دی.
او البته دا دوه کلی چې دی په چارمنګ سیمه کې کوټکی ده او شریف خانه ده. نو دلته خلکو چې کوم دی دیر د وجې نه او یا د احتیاط د وجې نه خپل خوندي خوا ته کلي چې دی هغې ته لږ نږدې شوي دي.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان او افغانستان چارواکي نن د قطر په پلازمینه دوحا کې د اوربند او خپلمنځي سولې په اړه خبرې اترې کوي. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیلو سرحدي پلو باندې نښتې شوې دي چې دواړو غاړو ته مرګ ژوبلې اړولې دي. په دې اړه په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که لومړی د دې نننیو خبرو په اړه تازه حال له اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته. نو تازه حال خدا دې شي، پلاوی دواړه رسیدلي تا د غونډې په تړاو تر اوسه پورې ندی ویلې شوې چې آیا دا پیل شوې ده او څه خبرې شوې دي، خو ټاکلې شوې هم دا و چې همدا خبرې به نن کېږي. اول داسې رپورټونه وو چې د جمعې پر ورځ وشي، خو بیا پلاوی نو جوړ شوی او نو تللی. نو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا چې کومه بیانیه خپره شوې ده، په هغې کې فقط دومره ویلې شوې دي چې د پاکستان د دفاع وزیر به د دغه پلاوی مشري کوي او بیا د دې د مقاصدو په اړه باندې دومره ویلیو چې څنګه پاکستان مخکې خبرې د پولې هغې غاړې ته پاکستان پټکو د ترهګرۍ پای ته رسول او د افغان پولې په اوږدو کې د سولې او ثبات بېرته راګرځولو خبره لپاره سملاسي اقداماتو باندې د دې هغه تمرکز وي، متوجه به هم دې ته وي. نو بیا دا خبر هم پاکستان کې چې دوی تاوتریخوالي کې اضافه نه غواړي او د افغان طالبانو څخه غواړي چې د نړیوالې ټولنې سره سم خپلې ژمنې پوره کړي. دا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په بیانیه کې ویل شوې دي او افغان طالبان حکومت هم دغه رنګ یو بیان خپور شوی و چې د دفاع د وزیر او د هغې د استخباراتو مشر به په دغه پلاوي. نو بهر لږ به انتظار کوو چې کله خبرې شروع کیږي بیا څه کیږي، خو د پاکستان د دې بیان نه هم دا ښکاري چې کوم د پاکستان د وړاندې نه یو خبره کوي او مسلسلې کوي. هغه خبره ممکن نه چې په ایجنډا باندې وي. لویه مهمه خبره به اوربند وي، ځکه چې اوربند تیره ورځ شپږ بجې پاکستان په وخت هغه پای ته ورسېد او بیا تیره شپه بریدونه وشو چې اول د طالبانو چارواکو خبره کړې وه دغه منلي، بیا نن د پاکستان د اطلاعاتو وزیر هم دغه بریدونه هغه منلي.
طاهر خان صاحب، دغسې خبرونه هم وو په ځانګړې توګه پر ټولنیزو رسنیو چې ګواکې دا اوربند د قطر د خبرو تر پای پورې غځول شوی دی. په دې خبره کې څومره صداقت دی؟
اواز
طاهر خان صاحب تاسو موږ غواړئ؟ او د دې لاین کې ستونزه رااله. طاهر خان صاحب، که تاسو زموږ غږ اورئ، نو دغه سي خبرونه هم راتله چې ګواکې د افغانستان او پاکستان چارواکو د اوربند چې دی دا د دوهې د خبرو تر پای رسیدو پورې غځولې وو، دغه خبره څومره رښتیا ده؟
ګوره، احتمال خو لکه تیره ورځو چې دا اوربند غځولې چې ځکه داسې رپورټونه هم وو د پاکستان د سرچینو په حواله د پاکستان اکثرو دلته چې څومره رسنۍ دي میډیا د هغې د خبر ورکړې وو چې اوربند شوې دی. افغانستان هم داسې رپورټونه وو، لیکن بیا چې تیره شپه کله برید شو نو بیا هغه د اوربند خبره لکه پاتې نه شو، هغه مات شو. او دلته بیا ځینې د ټولنیزو رسنیو باندې چې کوم د پاکستان د امنیتي ادارو سره نږدې چې کوم حسابونه دي، کاونټونه دي، په هغې کې دغه د تېره ورځ د شمالي وزیرستان د ځانمرګي برید خبره شوې وه د فوج په مرکز باندې، او په هغې کې تر اوسه پورې خو فوج بیان نه جاري کړی، خو لیکن سرچینو د وو پاکستانی فوجانو د وجل کېدو تایید کړی او بیا دغه رنګې دولسو نه زیات پکې جوبل منو. دا یو سوچ وو چې دغه حمله وروسته بیا پاکستان دغه بریدونه
کوي. طاهر خان صاحب، یو بل پښتنه چې شاید ډیر خلکو په ذهن کې وي، په پاکستان کې چې کوم ګوندونه دي، سیاسي ګوندونه دي په ځانګړې توګه چې کوم پښتانه ملت پال دي، د هغوی لخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې دا کوم شخړه روانه ده، پر دې باندې څه مجموعي غبرګون راغلی دی کنه؟ چا هغوی څه فکر کوي؟
دا ستاسو خبره ځکه مهم ده چې سوال مهم دی پښتنه، چې ماضي کې به یو پاکستان کې به سیاسي یا ملتپالو ډلو یا مذهبي ډلو به یو غبرګون او یو خپل نظر به شریکو او داسې پیښو. تر اوسه پورې ما خو د د منظور پښتین یو بیان لیدلې دی چې داغه پټکو دا پاکستان جنایت کړی دی، ترغیری کړی دا، لیکن ما چې کوم نور مهم شخصیت دي که ملت پال دي که هغه نور مشران دي هغه رنګ بیان نه داغلی. البته مولانا فضل الرحمان ورځ چې کله وینا کوله په ډیره اسماعیل خان کې، نو هغه هم په خپله وینا کې داسې یو اشاره کړې وه چې پاکستان او افغانستان دواړو ته ویلو چې دی جنگ نه کوي، خو د هغه بیان کې مغه رنګې مشخص بیا د دغه بریدونو لکه د هغې په تړاو باندې بیان نه ورکوي. حالانکه دغه بریدونه شوي، هغې نه مخکې هم دا حملې شوې په کابل باندې، په پکتیکا کې، دیکھو چمن کم دغه شی، نو اگر رنگ بیان اس نہ راضی اس بیانونه نہ راضی د پاکستان شریغه وچ په خوا برتل
ډیر مننه. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان چې د افغانستان او پاکستان د استاذ ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د کېدونکو خبرو اترو په اړه سره غیری
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
په همدې موضوع کې به پاتې سو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له کبله نه یوازې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، بلکې پر پولو تګ راتګ هم درول شوی دی. د سیاسي چارو شنونکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دې شخړې زیات تاوان د دوی په وینا په ځانګړې توګه پښتنو ته رسیږي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
خوشا یو اونۍ وړاندې د افغانستان او پاکستان ځواکونو ترمنځ نښتې پیل شوې چې پکې دواړو هیوادونو چارواکي د یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو دعوی لري. شنونکي وایي چې په اول وار داسې کیږي چې دواړه ګورنی هیوادونه یو بل ته نیغ په نیغه د جګړې په شکل کې مخامخ دي، او دا په داسې حال کې چې د افغان کډوالو د واپسې عمل هم روان دی. پېښور کې خبریال او شنونکي شم شاهد چې په افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو او پترهګرۍ یو نظر لري، وایي چې دا وار شخړه به دواړو ملکونو لپاره او د اولسونو لپاره ډېر خطرناک او زیانمن ثابت شي. باید دوانا ہے وادونه د خبرو اترو لاره شخړه هواری کړی.
پاکستان او د افغانستان دا شخړه چې کومه ده، دا جنگ دا واری چې کوم نه، دا یو عجیب مرحله ته ورسید. اصل کې خو پاکستان په افغانستان کې د ظاهر شاه راوخت تر اوسه پورې د پاکستان او د افغانستان تعلقات خلی وي. په چرته دی ځای ته خبر نه ورسېدل چې یو بل باندې بریدونه وکړي، یو بل باندې بمبار وکړي، د یو بل سره سم د دشمنانو په توګه مخامخ. نو دا یو بالکل یو عجیب خبره ده. دې سات کې زما اندازه دا ده چې دا جګړه دواړو هیوادونو د تباهۍ د سبب کېدی شي. افغانستان چونکې کمزور دی، نو دې سات کې په افغانستان باندې بمباری کیږي او افغانستان ته ډېر زیات نقصان ورسو. خو په لوی لانګ ټرم کې دا پاکستان ته هم ډېر غټه خطر دی. ترانزیت ټریډ هم بند شو، افغان مهاجر هم وتل کیږي. خو د افغانستان د طرفه بلکې طالبانو یو سفارتکار په پېښور کې چې کوم دی، نو هغه وایي بس لاړ دي شي.
تر ډول په قبایلي ضلعو کې د امن او سولې لپاره کار کوي کې قبایلی مشر ملک زیارت ګل مومن وای قبایل او بیا پښتانه وړاندې نه ډیر اغیزمن رستپاتې او تر هغه زپلې دي، او دا ور بعد وڼ غړ ته ولسونه نور هم خراب شي او مالی جنونو سربیره به صحیح جنونو هم ورورسي. باید د زغم نه کار واغستل شي.
دا ډیر خطرناک دی، او د قبایلو د پاره او د پښتانه د پاره بالکل بې تیغ اله لیدل دي. د دوی روزګار، د دوی زندگی، د دوی معاشي ژوند، د دوی نو ډیر خطرناک لوبه ده. موږ په دې باندې ټول قبایل په دې خپه دي، ټول پښتانه په دې خپه دي، او موږ دي حکمرانانو ته جانبیانو ته ښکته پورته چې کوم حکمرانان دي، دا هغوی بچیم پامن دي، هغوی هم پامن دي. او دا لوبه یو سیاسي لوبه ده، یو اقتصادي لوبه ده. نو موږ دې دواړو ته درخواست کوو چې د دې جنگ نه لاس واخلئ. دا د مسلمانانو په منځ کې جنگ دی، د پښتنو په منځ کې جنگ دی، د قبایلو په منځ کې جنگ دی. دې سره زموږ د پښتنو، د قبایلو، د مسلمانانو تباهي کیږي. موږ قبایل د مخکې نه بېروزګار او تباه شوي او متاثره شوي او وطن هم کنډواله دی.
د پام وړ ده چې دواړو خونه د یو بل په ځواکونو او پولیسو سره نږدې په چک پوسټونو باندې تیرونه راسي بریدونه کیږي، او دواړه غاړو یو بل ته د مرګ جوبلې اړولو دعوی لري. ملکه د پاکستان افغانستان ترمنځ لاره د افغان کډوالو د واپسې په شمول د هر ډول تجارت لپاره تړل شوی چې ترې دواړه غاړو ته کاروباریان ډېر اغېزمن شوي دي، او د توکو نرخونه هم لوړ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د شمالي وزیرستان انزامی چارواکو په هغه ضلع کې د اکتوبر له 18 تر 20 نیټې ګرځبندی یا کرفیو لګولې ده. د شمالي وزیرستان نظامی مشر له دفتره په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې دا کار یا د پوځي کاروان د تګ راتګ د خوندیتوب لپاره پورته کړی دی. دا لږ وروسته ده چې هلته پر یو پوځي مرکز برید سوی و. عمر وزیر نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان میرعلی په خدی سیمه کې اکتوبر 18 وسلوالو لخوا د فوز پر یو مرکز برید کې د یو کور 15 کسان هم وژل شوي. یاد برید کې وو فوزیان وژل شوي وو او دیار لس نور یې ژوبل کړي ول. د خدی اوسیدونکو او ځلی انتظامیه لخوا مشال ریډیو سره شریک شوی ریپورت تر مخه فوزی کیمپ باندې ځانمرګي برید د یو خاندان دوه خزینه دوه ماشومان انجله یو ماشوم او یو سړی هم وژلی چې د ځانمرګي برید په وخت د غلطه رکشا کې روان ول. د خدی اوسیدونکي وایي چې ځانمرګي برید د غلطه نږدې کورونا مارکیټونه ټوله اغېزمن کړي، ګڼ مالی تاوانونه یې اړولي. د خدی اوسیدونکي آتش داوړ مشال ریډیو ته وویل چې سخته ویره ترخه وه. خلک په کوسو مارکیټونو کې ایسار ول، هر طرف ډزې چاودنې وې. نور دې ورلا من ټینګ کړل شي. دوی هم شاور از لیدل غواړي.
او دې گئیز سر سبو نو بجې وې چې زورتر د مکه ته وښ ولا خو به ور کې چا کړې او یو شور شری شو د هکې ته داسې د چتینا داسې نه چت فل بیا پر رول کنه او بل داسې ګنټای ونی مګنټا بل هلیکوپټر رول په دې مانشه د هایوای ونی مګنټا شوش فایرینګ وو. دوه طرف فایرینګ وو، غاډ دازینه وی ورلد دازینه وی خوف وو. میردا مطالبادو دریا سات نه چې میردا چیرې امن نه ویني په وزیرستان شه چې د میر بچون په امن سره زندگی تیرا کول کده نه را خلک ولا په کې دی وطن شه د پنجاب په ریاست یا په نه را ملک شه سرنګي ژوند تیروي.
د میر علی یو بلوڅ دون کې مدني فعال دل دا وړوي چې د کالونو راهسه د نام نه ښکار دی. د نام نه زید یې ګڼ احتجاجونه جرګې مرکه وشوي خو لا هم د غلطه من ټینګ نه کړل شو. د پاکستان یو طالبانو حافظ ګلبادر وسله والې ډلې جیش الفرسان محمدی پاستول شوی بیان کې ویلي چې دوی لومړی د موټر بم چاودنه وکړه او ورپسې یې بریدګر کیمپ ته دننه داخل شول. استخباراتي ځلی انتظامیه چارواکو او میرام شاه کې یو فوزی افسر د اکتوبر په 18 مشال ریډیو ته تایید کړه چې په نخته کې لږ تر لږه و پاکستانی سرتیری وژل شوي او دیار لس نور ژوبل شول. دوی ویلي چې نخته کې 15 وسلوال ووژل شول چې وژل شوو وسلوالو عکسونه یې د رسنیو سره شریک کړي. لومړی دوی د وژل شوو وسلوالو شمیر 3 ښودلی و. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا لومړی یو ځانمرګي بریدګر له بارودو ډک ګاډۍ د فوزي کیمپ په دیوال کې ووهه او وروسته نورو وسلوالو ودانۍ ته په ننوتلو سره ډزې پیل کړې چې تر 3 ساعتانه خطو وروسته ټول وسلوال ووژل شول. د میر علي په خدي کې د فوز پر دغه کیمپ تر دې وړاندې هم کال 2024 مارچ 14 ځانمرګي برید شوی و او وروسته د دوی وسلوال کیمپ ته داخل شوي ول چې د یو لیفټیننټ کرنل کاشف په ګډون 14 سرتیری وژلي ول. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم له دفتر نه خپور شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې ټول شمالي وزیرستان کې د پرون اکتوبر 14 بجې نه تر دوشنبه سهار پورې به کرفیو یا ګرځبندیز وي. څوک نشي کولی چې سړکونو ته وځي، په کورونو به اوسي. او دغه اقدام د دوی په وینا د فوزي قافلو د خوندي تګ راتګ په موخه لګول شوی. په خیبر پښتونخوا کې لسه باندې 3 کالونو راهسې نامني زیاته شوې ده او یو شمېر وسلوالې ډلې پر پولیسو او امنیتي سرتیرو او سرکاري چارواکو حمله کوي. په دې وروستیو کې ولسي وګړو، سیاستوالانو او فعالانو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو ځانګړي ډول شمالي جنوبي وزیرستانونو بنو لکی مروتو کې د نام نیو پر ضد پراخې مظاهرې ناستې او جرګې کړې دي. د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکي هم ټینګار کوي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي او په دې لړ کې یې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام ابری دلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
مشال ریډیو ته غوړیست. ل شمالي وزیرستان څخه به ولاړ سو بر جنوبي وزیرستان ته. هلته هم ځایي انظامیې تر درو ورځو پر ګرځېدو بندیز لګولی دی. د ځایي انظامیې لخوا په خبره شوي بیان کې ویل شوي چې د یادې ضلع په یو شمېر سیمو کې به د اکتوبر تر شلمې پورې پر ګرځېدو بندیز وي. دا چې هغه کومې سیمې دي چې خلک به پکې پر کورونو اوسي. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید یې نور حال رکوي.
دی سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیہ ل طرف د اکتوبر په ولسمې جاری کړی شوی یو نوټیفیکیشن کې ویلي شوی دی چې په ضلع کې د درې ورځې د پورا ګرځبندیز لګولای شوی دی. د سویلی وزیرستان پر ضلع ډیپټی کمشنر اسمت الله وزیر ل طرف جاری کړی شوی نوټیفیکیشن کې ویلي شوی دی چې نن د اکتوبر اتلسمې نه تر اکتوبر شلمې پورا د سحر شپږ بجې نه تر ماښام اووه بجې پورا د ضلع شروانګۍ آسمون منزا سپین جماعت توروا موتیارزا سیمو کښې به ګرځبندیز وي. په نوټیفیکیشن کښې ویلي شوي دي چې ګرځبندیز په ضلع کښې د پوځ ګاډیو تګ روتګ د پوره لګولی شوی دی. خو د سویلي وزیرستان پر ضلع سراروغه سیمې یو مشر اساق ماسید د ګرځبندیز په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي.
آئین او قانون یو قسم پائے جی اپا وزیرستان لوئر وزیرستان کا پورا جدا قانون دا دلتا اس کا تو سہولت پائی جی جو نوٹیفیکیشن جاری کرا شوائے دائی تو اٹھارہ انیس بیس کے درے رضے پتا علاقہ بندے تو مختلف روڈیاں بند ہو سر کی ہوئی تو پتا رہے گا تو نور ضلعے سے کہیں سا تیرے کو نہ کر کے نہ تو سوی دو جو سیکورٹی طرح مختلف جو ہاتھ پہ شوی دی کہ نہ آتا شوی دی کو نہ پا علاقہ سے کر کے نہ کری دوں نہ سگنل دینے کاٹ کری دی جو دے اپر وزیرستان اور لوئر وزیرستان چکیم دنیا خورا دو دکینا علاقہ دو نو یہ سارا دا ناروا سرک غیر قانونی غیر آئینی نو چال چالن رو روان شوائی دائی کہ دغنا دے میجا دے علاقے چکیم دے سکول ور کی بچوں دی آگا تا و شادی تکلیف تائی کیمو دے بزورے ایریا چکیم خلق کاروبار دا آگا تا تکلیف تائی نور چی دی مرونو می بیرون چی دری می اسپتال دا یا لاس امرجنسی کیس ویچ آگا تانگ دی فانتا پرو دری می آگا تا شادی تکلیفی میجا مطالبہ دا دو چې سکیورټي فورسز یا نور ویلې انتظامیا خداشي نه اور وکړو د نیجا خلکو مشکلات سره مخامخ پای مزید نور تکلیف او مشکلات نه کوي.
د ضلع یو بل مشر ایډوکیټ شیرپاو ماسید خبره هم وروي چې د ګرځبندیز په وخت د ضلع خلک د کوم مشکلات سره مخامخ کیږي.
نوټیفیکیشن شوی دی چې اٹھارہ انیس بیس تاریخ پر توروان په کاروان منزا اسمون منزا په دې علاقې کې په روډینا باندې کرفیو وي. دا میډیا چې په وطن په علاقه کې ډسټرکټ پولیس آفیسر موجود دی، ډی ایس پی موجود دی، ایس ایچ ګون موجود دی، نو هغه موجود و کرفیو ته څه زور راتی په ټول نه یوت سیکورټی فورس چې کوم دی هغه په وزیرستان سے پروت دی. د دغه کرفیو نه آئے روز د میش پولینا باندې امیش کاروبارینا باندې او بیمارون ته تکلیف تا هر قسم چې کوم بنیادی حقوق تی هغه ته روغلی دی. نیز دغه مزمت کوي او دا غوښتنه کوي چې د دغ سینه دا حکومت او سیکیورټي ادارې آئی جی ایف سی دا سیزیتی بانکو دوی دې ته په کور دو چې دومره پولیس دومره فوج په وزیرستان سے پروت دی د شپې د ورځې دا روډ ډیوټي کوي سیکیورټي دی کوي نو میز په خپله خورا نه مزید کرفیو مانی نه اپریشن مانی او نه قسم داسې اقدامات چې هغه د عوام د بنیادی حقوق خلاف فرضی وي انشاءالله د هغه مخنیوی ه کي هغې مزمت حقوي دا روزانه کرفیو دا حضتي نه لګوي.
د سویلي وزیرستان پر ضلع پولیسو یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال رادیو ته وویل چې د ګرځبندیز په وخت د ضلع پولیسو له طرفه مقامي خلکې ته سهولت ورکول کیږي. خو د سویلي وزیرستان پر ضلع مشرونه مشال رادیو ته ویلی دی چې کده انتظامیه چارواکیو په ضلع کښې ګرځبندیز لګول بند نه کړل بیا وی د سیمې اوسېدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو په خپرونو کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشت سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، وخت د خبرونو د لنډیز دی، نو خبرونو لنډیز ته پام راړو. د افغانستان او پاکستان استازي نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د اوربند او خپلمنځي سولې په اړه خبرې اترې کوي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزرانو په مشرۍ پلاوی وار له مخه دوحې ته رسیدلې دي چې د قطر په منځګړتوب دې مذاکراتو کې برخه واخلي. که څه هم دواړو غاړو ویل کېده چې د دوحې د خبرو تر پای اوربند غځولی، خو بیا هم د طالبانو تر انتظام لاندې ملي راډیو ټلویزیون خبر ورکړی چې تیر ماښام د پاکستان په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لس تنه وژل شوي او دیارلس نور ژوبل دي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومت د چمن پر پوله د دوو سرحدي عسکرو په ګډون اوه مړي پاکستاني چارواکو ته سپارل دي. په بلوچستان کې د سرې میاشتې مشر عبدالولي نن مشال رډي ته وویل چې دا مړي د اکتوبر پر اولسمه پاکستاني غاړې ته سپارل شوي دي. د پوینا دا د هغو کسانو مړي دي چې د چهارشنبه او پنجشنبه په منځنۍ شپه پر پوله د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې وژل شوي وو. د پاکستان پوځ په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې ګرځبندي یا کرفیو لګولې ده. د شمالي وزیرستان نظامی چارواکو په هغه ځله کې د اکتوبر له 12 تر 13 نیټې ګرځبندي یا کرفیو لګولې ده. بل پلو د بر جنوبي وزیرستان نظامی هم پرون ناوخته په یو بیان کې ویلي دي چې تر اتلونکو درو ورځو به د یاد ضلع په یو شمېر سیمو کې پر ګرځېدو بندیز وي. د دوی په وینا د ګامیه د پوځي قافلو د تګ راتګ د خوندیتوب لپاره پورته کړی دی. د باجوړ ولسی امن جرګې غوښتنه کړې ده چې په پوځي عملیاتو کې د عام ولس نه ځورول کېږي. د یاد جرګې غړو د غوښتنه د اکتوبر پر 13 له ځایي انتظامی سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې که اړ سي نو د افغانستان او پاکستان جګړه په اسانۍ هوارولی شي. نوموړي د اکتوبر پر 12 ناوخته په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال نور معلومات ورنکړل چې دا جګړه به څنګه او څه وخت هواروي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په باب له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د هنګري په پلازمینه بوداپست کې ګوري. ولسمشر ټرمپ له پوتین سره اوږدې ټلیفوني خبرې کړې دي، خو دا تر اوسه نه ده څرګنده چې ولسمشر ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین به په بوداپست کې خبرې اترې کله کوي. صفی الله ستانکزی به دې اړه نور حال راکوي.
په بوداپست کې د ټرمپ او پوتین د لیدنې وخت لانه دی معلوم، خو ولسمشر ټرمپ لیکلي باوري دی په پرونی ټلیفوني تماس کې لوی پرمختګ ترلاسه شوی. ټرمپ او پوتین څو ورځې وروسته له هغه سره غږېدلي چې د امریکا ولسمشر اوکراین ته د توماهاک توغندیو د لیږلو خبر ورکړی او هغه ګام چې د جنگ د پای ته رسولو په برخه کې پر روسیې لا زیات فشار راوړلی شي. هغه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي توماهاک ورانونکي وسله ده او پوتین له ده سره په خبرو کې ترې غوښتي چې دا کار ونه کړي. ښاغلی ټرمپ خپل بیان کې دا هم زیاته کړې چې پوتین متحده ایالاتونو او ماته په منځني ختیځ کې د سولې د لوی لاسته راوړنې مبارکي وویله. هغه زیاته کړه زه باور لرم چې په منځني ختیځ کې بریا به موږ سره د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې دواړو خواوو په اوکراین کې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د امریکا او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ په اړه هم بحث وکړ او موافقه یې وکړه چې راتلونکې اونۍ د دواړو هیوادونو د لوړپوړو سلاکارانو غونډه وکړي. تمه ده په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په مشرۍ به د امریکا پلاوی له لوړپوړي روسي پلاوی سره خبرې وکړي. د ټرمپ وینا د لوړپوړو ډیپلوماټانو تر ناستې وروسته به د پهنګري کې له پوتین سره وګوري، سو د خبره د دې شرمونکي جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. خو نن به د ورځې په اوږدو کې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي کوربه وي. تمه ده په دې ناسته کې ولسمشر ټرمپ له پوتین سره د خپلو خبرو په اړه له زیلینسکي سره هم وغږیږي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لپاره برخه موندلی شئ. که ویب سایت تا تک غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د پاکستان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې ټول بی اسناده افغان کډوال به له دغه هیواده باسي او د پاتې کېدو موده یې نه غځوي. د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د دې هیواد لوړپوړو چارواکو په یوه غونډه کې ویل شوي چې افغان کډوالو ته په میلمستونونو کې د استوګنې اجازه ورکول جرم ګڼل کېږي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې نور هیوادونو ته د تګ کیسونه لري وایي د هوټلونو او مستنونو مالکانو ته خبرداري ورکړل سوې دي چې بیا اسناد افغان کډوال و باسي. نور تفصيل په دې ریپورت کې.
د طالبان حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ترنګلې دو سره پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د استوګنې موده تر هیڅ ډول شرایطو لاندې نه غځوي او ټول هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده به وایستل شي. په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د دغه دفتر په ویب پاڼه خپره شوی ویل شوی چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د لوړپوړو چارواکو په یوه غونډه کې راپور ورکړل شوی چې د اکتوبر تر 14 نیټې ټولټال 1,000,000 واو یا 1,592 افغان وګړي له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي او یوازې هغو افغانانو ته چې د پاکستان معتبره ویزه لري د استوګنې اجازه ورکول کیږي. خو مخکې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له جولای میاشتې راهیسې د بیا بیا غوښتنو سره سره نه دي توانېدلي چې ویزه ترلاسه کړي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې یو شمېر پاکستاني چارواکو په یادې غونډه کې ویلي د هغو افغانانو پټول چې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې ژوند کوي یا د هغوی لپاره په میلمستونونو کې د اوسېدو د زمینې برابرول جرم ګڼل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري وایي د هوټلونو او میلمستونونو مالکانو ته خبرداری ورکړل شوی چې بیا اسناد افغان کډوال وباسي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې جرمني ته د تګ په تمه دی وینو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډیر هوټلونو او میلمستونونو ته خبرداری ورکړل شوی چې که افغانان پټ کړی یا د شتون په اړه یې موږ ته راپور رانه کړی د هغوی د پېژندنې او نیونې په صورت کې به له تاسو سره قانوني چلند وشي. موږ نه ښار ته ځو او نه بازار ته، یوازې په همدې هوټل کې راکېږو.
پټک کې یو بل افغان کډواله چې دا هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي او یو بل روپۍ هیواد ته د تګ په تمه ده ازادي راډیو ته وویل
وخت کې ما آمدیم ما با ویزه قانونی آمدیم.
کله چې راغلو د قانوني ویزه لاري راغلو خو ویزه مو ختمه شوه. د کور تختن وې سلاوس په میدان پاتې یو. رواني حالت مو هیڅ ښه نه دی او ویریږو چې نن یا سبا به مو پولیس ونیسي او بیرته به مو افغانستان ته وشړي. دغه افغان کډوال له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د پاکستان اوسنی وضعیت ته په کتو د دوی د کیسونو د څېړنې او انتقال بهیر چټک کړي. دغه افغان کډوال له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د پاکستان اوسنی وضعیت ته په کتو د دوی د کیسونو د څېړنې او انتقال بهیر چټک کړي. له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي طلال چودري په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې هر شخص یا بنسټ چې بې اسناد افغان کډوالو ته کور، دکان یا کار ورکړي د نویو قوانینو له مخې مجرم ګڼل کیږي. له دې اعلان وروسته ډیرو افغان کورنیو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو خاوندانو له لورې له ګواښونو او فشارونو سره مخ دي او ورته ویل شوي چې باید ژر کورونه خالي کړي. د پاکستان حکومت داسې مهال د کډوالو په وړاندې خپل دریځ سخت کړی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو په افغانستان کې وضعیت بدل شوی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسیږي. ډیری دغه افغانان له 2021 کال وروسته کله چې د افغانستان جمهوري نظام ړنګ او طالبان بیا ځلې په دغه هیواد واکمن شول د امنیتي ګواښونو، د نجونو په زده کړو د بندیز، اقتصادي ستونزو او نورو هیوادونو تګ لپاره پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. خو هلته د ویزې د نه تمدید له امله د جبري ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي تاوتریخوالي او شخړو له کبله د تورخم دروازه نن په 8 ورځ هم تړل سوې ده. دا دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخ باندې تړلې ده. د تړل کېدو نه یوازې عام خل ولسته په تګ راتګ کې ستونزې جوړ کړي، بلکې تجارتي هلې ځلې هم په ټپه درولې دي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان او افغانستان په سرحدي پولو باندې د نښتو له وجې تورخم دروازه د اکتوبر 12 نیټې راهیسې تړلې پرته ده. په دې دروازه دوه اړخیز تجارت ځنډېدلی او د پیاده خلکو پر مخ هم بنده ده. د تورخم دروازې تړل کېدو له وجې د پېښور او تورخم ترمنځ ځای په ځای افغانستان ته مال وړونکي ګاډي ودرول شوي او د دې ډرایورانو مشال ریډیو ته وویل چې دوی سخت کړاو سره مخ دي.
نوم یې بصیر ده. چیک بورډ مې را بار کړی، دلته ډېر مشکلات سره مونږ مخامخ یو. زموږ له دواړو حکومتونو دا خواهش ده چې مونږ ته باید لار خلاص که مونږ په خیر خپل وطن ته لاړ شو. تقریبا د ورځې دلته زمونږ مصرف کېږي زر یو نیم زر روپۍ مصرف کېږي یو نفر، او مشکلات مونږ زیات دي دلته.
مونږ خو جینم اسماعیل ده، لاره بنده، خرچه خو فعلا زیات رانه کېږي، خو مونږ دا غواړو چې خپل وطن ته په خوشحالۍ سره ورسېږو، مالونه په خوشحالۍ خلاص کړو، بېرته په خوشحالۍ خپل مالونه رابر کړو.
فیض الله ده، چیک بورډ مې رابر کړی ده او روانې مقابل ته. دا شپږ ورځې وشوې چې ګیټ بند، لکه په نورو بارډرو باندې جنگ ده، او دلته تر اوسه فعل حال هېڅ شی نشته ده او ګیټ بند کړی ده. مونږ ټول ډریوران له ډېر مشکل سره مخامخ یو، لکه د اوبو مشکل وي او داس وي، یو شی سہولت نه دلته ډریورانو ته. باید مونږ له حکومت نه خواهش لرو چې ګیټ خلاص شي او مونږ لا شو خپل وطن ته. دلته هغه څه اشته خرچې چې ورسره وي د ګاډو هغه ټول خلاص کړل، هیڅ داسې بل کوم لار نشته. دوی چې دوی لکه دلته ترکاري راوړي، مو ولاړګي پسې ځي، ولاړګي ته ځي پسې بیرته راځي، هیڅ داسې سہولت ډریور د پاره نشته ده.
د اکتوبر په 11 نیټه شپې مهال د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ په لږ تر لږه 500 سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوې او یو بل ته درنه مرګ ژوب لاړولې. په تورخم کې د پاکستان د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هلته دواړو خواو ته لا هم د کسټم او امیګریشن دفترونه تړلي پراته دي او د خلاصېدو په هکله کوم پرمختګ نه دی شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتاست. د کورمی مدنی فعالانو په یاد ضلع کې د پوځي عملیاتو پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی وایي اوس په پېښور کې ناستي، خو که غوښتنې ونه منل شي نو د وزیر اعلی د کور مخې ته ځي، او که بیا هم مجبور شو نو اسلام آباد ته به مخه کوي. د دوی په وینا حکومت باید د دوی په سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال خلک ونه ځوروي. تفصیلي تاریخ ورکزی را کوي.
په منځنی کورما کې د ممکنه پوځي عملیاتو پر ضد پیل شوي د مقامی خلکو احتجاجونه لا هم روان دي. د میرباغ پټان عبدالخالق پر 13 اکتوبر مشال ریډیو ته ویلي، لا جمعې ورځې د پېښور پرېس کلب ودانې مخې ته پر احتجاج ناست دي، خو تر اوسه ورته عملیات بندولو او نه بېکوره شویو خلکو ته اسانتیاوې ورکولو پر غوښتنو مثبت ځواب ملو شوی. پټان زیاتوي، که دغلته په پرلت وهلو مسله حل نشوله، بیا به سپینی جنډې او قرآن په لسونو اخستی د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی سهیل افریدی کور مخې ته ورځي، او که هغلته هم څه ونه شول په اسلام آباد کې ناس حکومتي او پوځي واکمنو ته به خپل فریاد یوسی.
کچیر و پاک حکومت بیا هم نیمون سوال منی نمو به عسکری قیادت ته سود عسکری دی مخته دا وکینو لکون شریف نسخو سرا چې مون فریاد و ورو کای مون فریاد بڑانګو کورونو په سرات کې نکو بلاو مونږ په احتجاجونو سرات کې نه قبلو یې مونږ کورونه مړان کړلو مونږ خال مشاهدان کو خال مرته وړکو نو مونږ د قرآن ته وښو د غسپینو جنډو ته وښو د قرآن شریف د احترام ته وښو په مونږ باندې د ظلم د زیاته د بربریت بند کو مونږ خپل علاقې ته فاس کړو.
په منځنی کورما کې پر 8 اکتوبر شوه پر امنیتي سرتیرو د وسلوال برید پر د عمل کې د عملیاتو فیصله تر اخستلو پس لا الشزو او مسوزو سیمو خلکو کړي وستل پیل کړي. تر اوسه په سوونه کورنۍ د سدې تندو ټل او ساتین پلور وتلې دي. تر هغې پس د احتجاجونو سلسله روانه ده چې پکې بې کوره کېدونکو خلکو ته پر سیمه د اوسېدو لپاره د کیمپ سهولت او نور اسانتیاوې ورکولو تر څنګ هغلته پوځي عملیات د نه کېدلو مطالبه شوي. د تور نزون ملک عیسی خان او رگزی مشال لډیو ته د خالی پورز ویلي، یوازې له حکومت نه بلکې طالب وسلوالو ته هم لاسیموی د وتلو سوال کوي چې د هغې لپاره په تودو اوبو کې د خالی پورس د راټولېدلو پس په لاسونو سپینې جنډې او قرآنونه اوچت کړي، یو کامل لخکر مسوزو او علي شیرزو ته ورځي.
دا ټولو سره ملويږو، دوی سب خبره کوو او بهرحال کم نه وتلو، ان مو ته پاته ولګيږي، خو وراون دي ته یو څه بس د خبره دوی سره وشي او ښه طریقې سره سدیو د علاقه فریق دي، نو بیا به حکومت هم د یو څه بس د اپریشن خو هیڅ جواز بیا نشته، نو انشاءالله دی کې به لګیا دي خلک کمونه ټول راوتلي دي او سپینو جانډو کړنی مجیدونو سره.
په مزنی کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطې ټکانې وې، خو چې کله په 2003 کال کې پراخ پوځي عملیات وشول نو له هغه ځای وتښتیدل او امن قائم شو. خو اوس یو ځلې بیا سیمې ته تر راتلو پس یوازې پر امنیتي سرتیرو بریدونه روان کړي، بلکې عام خلک هم زورول شروع کړي دي. د کوچی خواجه نهید په ډوګر کې د جمعې پر ورځ د شوې احتجاجي غونډې پر وخت ویلي، یو خوا طالبانو راګیر کړي او بلې خوا ته پوځ د عملیاتو په ترڅ کې ورسره ظلمونه روان کړي چې داسې دواړو ژوند تېرولو ته نه پرېږدي.
د کوم شریعت خبرې ته ته که شریعت غواړي لاړ شه اسلام آباد ته لاړ شه، هغه نه شریعت شروع کړه، پنجاب نه شروع کړه، او ټول روان پسې د سره برګلی و طالبا خدای ته وګوره، لاړ شه ما وطن پرېدوه، ما بېزاتی ته وکړلې، ما تور سره دې بېزاته کړي، رب تاسې مغرو نه وزه د مکبایلو نه وزه نوره. دا کوم ژوند دی؟ حق خبره نشي کولای. لکه څنګه ریاست ما سره ظلم کوي خلافي، داسې د طالب چې ما سره ظلم کوي زه خلافي یم.
بل خو په دغه اړه د ضلع ډیپټي کمشنر اشفاق خان دریز مختار لاسه کړو او نه بل امنیتي چارواکو سره خبرې کړي. خود کابی سیملی غړي انجینیر حمید حسین توري پر 18 اکتوبر مشال لډیو ته ویلي، نه یوازې متعلقه ادارو او چارواکو پر وړاندې د سیمې متاثرینو ته اسانتیاوې ورکولو غوښتنه یې ښودلې ده، بلکې ممکنه پوځي عملیاتو پر خلکو منفي اثر او نه نقصانونو د رسیدلو خبره هم ورته رسولې. توري زیاتوي په سیمه کې د پوځي عملیاتو شي خدا سید نبی چې عام ولسونه وزورول شي، او معلومیږي چې د غزل هم د وسلوالو پر ځای نقصانونه هم دوی ته ورنه اوریدونکي دي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د باجوړ ولسی امن جرګی غوښتنه کړې ده چې پوز دی هلته د عملیاتو پر مهال عام ولس نه زوروي. د جرګی غړو نن له انظامی سره د لیدو کتو پر مهال د غوښتنه کړې ده. د دې پوینا دا د ریاستی ادارو ذمہواري ده چې ولس ته امن ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر لوی او وړه ممن وروسته نن اوس په چارمنګ کې هم خلکو د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله کډې کړې دي. تفصیلي شانواز ترک ځای راکوي.
د باجوړ ولسی امن جرګې غوښتلې چې په عسکري عملیاتو کې دي ولسی وګړي نه زورول کېږي. دوی غوښتلي چې د لوی ماموندو عملیاتو کې وسلوال واړه مامون ته او د واړه ماموندو عملیاتو کې وسلوال بیا چارمنګ ته واوښتل. نو داسې باید ونه شي چې ولسی وګړو ته مشکل جوړ شي او وسلوال بیا هم په سیمه کې پاتې شي. د چارمنګ اوسیدونکي عبدالله مشال ریډیو ته وایي، د چارمنګ تحصیل د شاوخوا دوو کلونو هم ځینې خلک بې کوره شول.
او البته دا دوه کلي چې دي کوم چارمنګ په سیمه کې کوټکی ده او شریف خانه ده، نو دلته خلکو چې کوم دی دېرې د وجه نه او یا د احتیاط د وجه نه خپل دغه خوندي خوا ته کلي چې دي هغې ته لږ بېزه شوي دي.
دغه جرګه چې د اکتوبر په 13 د کمشنری انتظامی او هغلته د پولیسو او اړوند چارواکو سره ملاو شوي، پکې د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرل سیکرټري او د صوبای سیملې غړی نثار باسو موجود وو.
تمه په شنه سره کله دې یو چې راټول کړل د ورګلین سره کسان دي په دوه مېشتي کې تر دې دمو پورې دا خلک څنګه په خپل مټو دا ډېر راښو بل څه راغله. دویم خبره دا ده چې د تاجکستان او افغانستان چې لاتن ټنشن د پیری یو څه پیدا شو دا هغه په تمازور کې موږ جوړو دا کیسه ډېر اوږده ښکاري. دا ولې شنه چې څنګه له ډېر لوی زیان او تکلیف سره مخ کې دا د ریاستي ادارو په دې چې دیول څه تعقوج ورکړي.
نثار باز دا هم وویل، دوی په دې خبره هیڅ باوري نه دي چې ګوندې سیمه یې مکمل صفا شوې، ځکه هر څو میاشتې پس او یا بیا کلونه پس هغلته د اپریشن په نوم خلک بې کوره کېږي.
دا
خدا باجوڑ کمشنر انتظامی بیا بیا چی داسکری عملیاتو اعلامی جاری کری دای پا کلی کلی چی دوی دو وستوال روز دا هدفی عملیات کبی او غواری چی اغلط امنیت راشی پا نویشتم دا جولای اغلط عملیات سو روشی و چی دلوی مامون دا شو خواه یو تسلویخ کلی او دوار مامون دا دلس و نزیاد کلو خلق بیکورشی و دا عملیاتو او دستیمی دا صفا گرزولو پا بنیاد د کومشتری انتظامی باجوړ د اجازه تو وروستو د دغه کلو خلک خپل کورونه ته واپس هم لاړ دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د اکتوبر پر لسمه د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د غربت د ختمولو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د دې ورځې لمانځلو هدف په پرمختلونکو هیوادونو کې د غربت ختمول او لسته معیاري ژوند په لاس ورکولو. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پیښور نصر الله خار کی وګی خرسی دی وای موجوده وخت کې گرانی د وجی غریبی سیوا شوی دا او مزدورکار خلک ډیر په ګرانه ژوند تیری. نصر الله تر مخه د غریبی د وجی نه خو په خپل تعلیم تر لاسه کړی دی او نه اوس په بچو تعلیم تر لاسه کولی شي.
په د غریبی وختونه ټول تیریږي. مهنګی دا گرانی دا هر طرف ته حالات ډیر زیات خراب دي. څومره فرق شو چې په مخ کې به مونږه لګره آزاد ګرځېدو د سبا آزاد ګرځېدو چې لکه یو ورځ نو کار کو صاحب صاحب تاسو هم دې سره اوس یو ګټه مون چټی نه شو کړو. یو ګټه چټی کړو رپورټ کلا خرابې دومره ګرانه دی ولی چې زره ته 100 روپیا مزدوري کو پاګې باندې صرف غوري والی وو څه نو څه شي نه کی. دا مشران دي چې دا مشران د حالات او حالو باسي او استی مو غریب خلک نه شو. ماشومان تعلیمونه نه چې مونږ په خپلم نه دي کنه. دا ماشومان ولی چې کولګ راغتیږي نو د رزق تکلیفات زیاتی. بس هغه مونږ مزدوري ته خوشی کړو تعلیم به وسو. مکه چې په بازار کار کې زس په 2000 په کور کې کار نه کیږي. زموږ ماخان دې یار 500 غټه مونږ داسې بیا زموږ په 500 باندې کار نه چي.
د نوخار نازګل د درې بچو مور ده او خاوند یې دیاړی کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې نازګل اوې که څه هم د دې بچي قابلیت دي ولی د غریبۍ د وجې نشي کولی پر اعلی تعلیم ترلاسه کی. دا وای غریب اولس ته علاج ته پاره هم پیسې نه لري او د ژوند نور بنیادی سہولتونو څخه هم محروم دي.
زوی می ماشاء الله ډیر زیات قابل دی او هغه چې کم تعلیم خیال لینو ایت زم وس نشته. ولی چې خاون می کار کلی کلنی د مزدورې بس دغي کور خرچی پوره کو تعلیمونه کو خو لکه پدې مونږ ډیر زیات خفکیږي چې بچی می قابلان دی غي مخ کې تل غواړي او زم وت وس نشته. دا دوی ما فرج زم ما ته بکیږي او سینه می ډیر زیات خراب را زله کې می شکم چې بیماری می غټه خونه داسې دته ځان سره اختیم چې سالن دی خو مې نه داسې پرتایم سامې داسې سبل بل شان شي او د سده وجې د سړیم کار روزګار نی چې کار وی خو بس ادونه وروړو چې وسیله په کور خرچه پوره کو کور خرچه پینې پوره کیږي. نو دا روغان او تعلیمونه وسنګ او کو دی بچوله غټه بیماری زنګ غریبی ده.
د ورلد بینک د کال 2025 یو راپور ښایي چې پاکستان کې د کال 2023 په نسبت کال 2024 کې د غربت شرح 5% زیاته شوې ده. دا چې پاکستان کې ولې غربت ورستر بل سیوا کیږي په اړه د پیښور پوهنتون د ماشیاتو څانګې پخوانی مشر پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وایي
اور پاپولیشن دی زمونږ په ملک، یعنی زمونږ وسایل چې کوم دي هغه دومره نه دي چې زمونږ موجوده آبادی چې کومه ده هغه ته یو ریزنیبل یو ریسپیکټیبل لایف چې کوم دی هغه ورکړي. دغه سی وګورو مونږه کرپشن هم یو فیکټر دی زمونږ په ملک چې هر کار چې کوم دی هغه بغیر د رشوت نه سفارش نه بغیر نه کیږي. پالیسیز کې زمونږ تسلسل نشته، کنټینیوټی آف پالیسی چې کومه ده نو دا زمونږ په ملک کې نشته دی. یو حکومت راشي هغه یو رنگ پالیسی جوړه کی، بل حکومت راشي هغه بل رنگ پالیسی جوړه کی. زما د خبرې مطلب دا دی چې مونږ سره دلته لانگ ټرم پالیسی چې کومه ده اکنامکس پالیسی اسپیشلی هغه مونږه چې کوم دی نه دی جوړې کړي. په ایڈهاکیزم باندې مونږ کار کوو او هر حکومت دا وی چې را زما ټم تیر شي په خیر او عافیت سره بل چې سره زی بیا به ګورو.
نړیوال بینک د روان کال جون میاشت کې خپل تازه راپور جاری کړی چې پکې ویل شوی دی پاکستان کې 10 کروڑ او یو کم 80 لک خلک د غربت ښکار دي. اقتصاد پوهان وایي بیروزګاری او ګرانی ختمولو، د کرپشن خاتمه، اوږدمهاله معاشي پالیسی جوړولو او هنری زکړو ته پاملرنې کولو سره پاکستان کې غربت کې کمې راتللې شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګري شئ.
جہاں